دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
امریکا د طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د یوې برخې په توګه افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فراک مکنزي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي پرون وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ښار اړوند او په سابند ولسوالۍ کې د پوځ او محلي پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه برید کې د طالبانو ولسوال د هرات د تیوري ولسوالۍ لپاره وژل شوی دی. په کاپیسا کې چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. دغلته له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په لالم ښار کې د یو ترنوال پر شخصي موټر چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کورونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. قدر من اوریدونکو تاسو د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوریدای شي او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبره ولای شي. ل دې سره قدر من اوریدونکو د دې خبرونه دوهمه برخه تر او رسیدو. په دې برخه کې تاسو د ازادي رادیو د اونیز باس اوریدو ترابولم.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو لوروژي میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوی دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې په نخښه شوی دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خپرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روان خپرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدي صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول د ټولنې د رفاه او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته، د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر، خاصه طالبان، داعش، د دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره، د دیني علماو دپاره ضرور دي، هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته. او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو، د تحمل وړ نه دی. بل خبر دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی، اخلاقي، سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دیني منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب، په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي، هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي، چې کله خلکو رایه ورکړې وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل سوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوه دیني منطق نه لري، یوازې هغه چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دیني علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قوماندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېټ شتون ولري چې دوی لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو په دې تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی له خوا. نو دا ښایي چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسئله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي، ترسره کیږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا، چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په روسیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی که د مورقي له امله یو څوک خپل ژوند د لاسه ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند د لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خند طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی. یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاس په د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسې په دې سرپیتریز روغتون باندې برید ولیدی، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً په دهیاو کال کې تاسې ویلې سم چې په کراتو دوی د خوانه تهدید شوی، اسلام ګذاري شوی، خو دا یعنی دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې دوی سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند ته نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسې خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسې مسؤلیت یوې ډلې ته، طالب ته، ارګزاره کې جګړې بستر یې موار کړی دی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځو اوربان دو درې ورځو اوربان کې داعش چېرته وچې برید کړی، او په درې ورځو اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې برید کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري، طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې ښدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف بېخي واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بېخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینجال له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیچ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه.
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب د لاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدی صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مونیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یوه برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته، چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به پماخام بریدی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نعزی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنی مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقل په بحث وشي. کوم موضوعات چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومت داری نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم دا ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي په جګړې چې څوک تاکید کوي مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا یې پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرج شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوې وای لکه چې نه ده شوې، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه عام ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداری باید ښه راشي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم، یو ستونزه مونږ بلم لرو متاسفانه، افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ته راکوي امریکا دې خدای په جات نه راکوي. امریکا دې یوې غوښتنې په اساس راکوي، یوه غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یوه غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو مونږ د استخباراتو په برخه کې، خصوصا د سرحد نه د باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات
دي. ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو، او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغه څه نمرې نه درلودلې. مانې مونږ د دینی برخه کې، یعنی فعلاً د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ، په ټول هېواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسنۍ ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغانی، یا مولوي حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزل کېږي څنګه؟ هغه د خلاصې او د قدري یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې خودل، او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي؟ دوی دی دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دې علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه. هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونشو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لره اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیری دي، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدغه ده چې افغانستان دی وژل، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته سي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو کې لنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به هم اوري، بل به هم اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا لیم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدل وو چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو می یادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه په کې ناس نه لرم، فکر کوم یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته چې دا ډول بریدونه د کولو جوګو سی په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو ته د شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا کی چې ما خبري طالب کړی خو مسؤلیت نه یې اخیسته. نو په داسې وضعیت کې طالبان خو خپل مکر سره په چالاکۍ سره د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نشي خلاصېدلی. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګنا وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیات مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لرئ د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیر مننه چې سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو سره دوام ورکړ. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې رغه غوښت سمونی غوښت چې ټولنه اصلاح شي، یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی، یا یو غبرګون لري دی عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دي مونږ نه عزیز ته بم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول، نه دی حکومت دی پاره، دی ولس دی پاره یو غک و همیشه اتا پا نرایوالو تا هم جواب بر کول دی منبر لاره نه داخلی چارواکو تام نو دوی دغه غږ غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي، ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي، ولی داسې واقع چې تر څنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خولې چپې نیولي، حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه مه وایي، دا تاسو ته د سر خطا دی او تاسو ته به دا پیښ شي، تاسو ته به دا پیښ شي. یعنی دغه ډار او ویره ولس ته خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولس په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي، خلک غږ وباسي، د دې ولس په خاطر هم غږ وباسي، قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یو خوله نه شو، یو خوله یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو، همیشه څو ډلهیز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي، نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي، ډېرې برخو کې د قومونو په نوم، د مذهبونو په نوم، د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي، هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی خپل د مغه ولس او وینو نه لاسونه سره دي، جنګي جنایات کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې، نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار، ناقص د حقوق بشر، هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ور کې شتون لري، نو هغوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي هغوی هم دلته سردرګمه کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي، دا ټول د یو مدیریت لاندې یا د یو برنامې لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر څو کال کې
صحیح. مجیدی صاحب، زه به خپل وروستۍ پوښتنه وکمه، بخنه غواړم ساس خبرې ماقطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک راپاسیږي د ټولنې له نفس خبر دی، باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږیږي، یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته یې ورولي، هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي، خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې وروستیو کې زه په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډېر مطرح دی، همدا اوس حتما به تاسې ګوري چې یو تور پوسته ووژل شو او په وړاندې څومره لاریونونه او مظاهرې وشوې، هغه غږ راپورته شو. خو هم دلته ډېری هغه کادرونه، همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت دپاره یې کار کړی، سمون دپاره یې کار کړی، خدمت یې کړی په نښه کېږي، ولې ټولنه خاموشي اختیاروي؟ فکر نه کوئ چې دلته د ټولنې د تم یو شمېر مسؤلیتونه ورګرځي چې باید ادای کړي؟
بالکل، ټولنه څوک راویښوي؟ ګورې په امریکا کې چې دي هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو ته راوباسي، او هلته بیا د دوی فزیکي امنیت خوندي دی. دلته افغانستان کې تاسو ولیدل چې په جمعات باندې حمله وشوه، په فوټبال میدان باندې، د کرکټ په میدان باندې حمله وشوه، په مظاهره چانو باندې حمله وشوه، د انتخاباتو په پروسه باندې چاودنې وشوه، خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي، غږ د هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي احزاب دي، د هغوی وظیفه ده، د هغوی اساسي دنده هم ده، خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون. موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کاله اپوزیسیون نه درلوده چې اشد ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده، افغانستان یو اپوزیسیون نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي، ولس سرک ته راوباسي، که لږ وي که ډېر وي، یا اقلا غږ وباسي د یوې ادرس له د اعضابو په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت چې په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د مان نه خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو، دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي، یا د نورو د
فیسبوک
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي، هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي، بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته،
ډېره مننه مجید صاحب. په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون کړ. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پاتې ورسې راخوا.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث ازادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.